دا مشال رادیو ده. وخت د سهار 10 بجې سوی دی. نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د اگست 3 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د حکومت او اپوزیشن ډلو ویلي د بلوچستان د لادرکه کسانو په اړه د کمیشن راپور خپور کړل سي. بلخه په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن د پاکستان د پوز د سرلشکر سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې کړي او د قبایلي سیمې ولسوالۍ د پاکستان الیکشن کمیشن د دوی آبادی او په ووټر لیست کې اندراج ډیر کم ښودلی دی. نور راپورونه هم لرو. په لومړي سر کې به نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د دې محل د خبرونو سر ټکی. د پاکستان حکومت یو مخالفه ډلې غوښتنه کوي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو په اړه د ځانګړي کمیشن رپورټ خپور کړل شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان د پاکستانی سرلخکر سره د لیدلو پر مهال ویلي د پاکستان او امریکې ترمنځ په ستراتیژیک ملګرتیا کې پرمختګ شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان له خپلې دندې استعفا ورکړي. پوره خبرونه. د پاکستان حکومت او د اپوزیشن ډلو د بلوچستان د لادرکه کسانو په اړه د جوړ کړل شوی کمیشن د رپورټ د خپرولو غوښتنه کړې ده. دوی همدارنګ ویلي دي چې د دې کمیشن په سپارښتنو دی عمل وکړی شي. دا بحث تیر مازدیګر د پاکستان په سینټ کې د بلوچستان د مسلې په تناظر کې وشو. په دې موقعه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویل دوی د بلوچستان د ستونزې په هوارولو کې جدي دي او که دوی داسې ونه کړل نو د دوی په وینا تاریخ به هیڅکله معاف نه کړي. رحمان ملک همدارنګ ویل چې بلوچستان کې د کو پټول وجنه او د اړې غړې پرامنځ کولو کې بیلتون پاله ډله بلوچ لیبریشن آرمی لاس لري. راپورونه وايي په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو سلور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال غلام غوس وايي د سلور نوي کیسونه په مردان، لکی مروت، باجوړ او خیبر ایجنسی کې مخې ته راغلي دي. خو بل پلو یو صوبایي چارواکي ډاکټر جانباز سره چې کله د مشال همکار دی خبر د سپیناوي په مخاړي کوي ول نو هغه نه تایید کړو نه هم تردید. د سلور نوي کیسونو د مخې ته راتلو نه پس په ټول پاکستان کې د ګوزن پرنس داخته شو ماشومان شمیره او وشتو ته ورسیده. په دې کې شپږ د خیبر پښتونخوا او دیارلس د فټا سره تعلق لري. د پاکستان د قبایلی سیمو اوسیدونکو وایي د دې هیواد د انتخاباتو د کمیشن لخوا د ټولو قبایلی سیمو د رای ورکونکو شمیره ولس لکه خودل شوی چې د دوی په وینا دا شمیره سمانه ده. دوی وایي د فټا ټوله شمیره اتیا لکو ته رسیدلې نو د رای ورکونکو شمیره به هم تر دې ډیره لوړه وي. دوی همدارنګ وایي چې د جنگونو له امله قبایلیان خاري سیمو ته هم کډه شوي دي. د متحده قبایل پارټۍ مشر حبیب ملک په دې اړه مشال لیډیو ته داسې وویل.
زه دا وایم چې کم از کم چې اوس چې کم تعداد راغلی دی شپاړس لکه که شپاړس نیم لکه زه وایم نه کم از کم دې نه به ډبل تعداد انشاءالله زموږ قبایلي خلکو وي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي غړي وایي دوی به دا مسله په اسمبلی کې راپورته کوي. په افغانستان کې میشته نړیوالو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان ایلن پرون د پاکستان د پوځ له مشر جنرال اشفاق کیانی او نورو لوړپوړو پوځي چارواکو سره په راولپنډۍ کې وکتل. د پاکستان د پوځ د اماډي کویداره یا ISPR وایي د پاکستاني پوځ مشر امریکایي جنرال ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید په احترام او باور ولاړې وي. همدارنګه جان ایلن په دې موقع وویل چې د پاکستان او امریکې ترمنځ په ستراتیژیک ملګرتیا کې پرمختګ شوی دی. دا ملاقات د افغانستان په تناظر کې د درې اړخیزو رابطو په ترڅ کې شوی. د پاکستان د سټیټ بانک ویان سید وسیم الدین مشال لیډیو ته ویلي چې د هیواد د ترهګرۍ پر ضد د جنگ لپاره د امریکا نه 1.1 اربع ډالر ترلاسه کړي دي. نوموړی ویل چې هیواد د چهارشنبې په ورځ دغه پیسې ترلاسه کړي. دا پیسې وروسته لاغې د امریکا د حکومت لخوا ایسار کړی شوی وي چې د مومندو د سلاله پیښې پر سر د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ رامنځته شو. د افغانستان د اداري فساد پر ضد ټاکل شوی اداري مشر عزیز الله لودین وایي د ولسمشر حامد کرزي لخوا ورته دنده سپارل شوې چې د دې هیواد د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال کړي کارونه دي وساري. نوموړی چې د مشال ریډیو د افغان څانګې سره خبرې کولې زیاته کړه د ولسمشر حامد کرزي نه غوښتنه کړې ده چې د حضرت عمر زاخلوال وظیفه دې وځنډوي.
بررسی از این موضوعات در صورت خوب شده می تواند که وظیفه آقای زاخلوال
دی وای د دې موضوعات سارنه په هغه صورت کې په ختوګت سر تر کېده شي چې د خاغلی زاخلوال وظیفه وزندول شي. ولسمشر زما وړاندیز قبول کړي چې د موضوع د سیړلو لپاره د کمیسیون وټاکل شي. د دې لپاره بشپړو تحقیقاتو ته اړتیا لیدل کېږي. زه به د خالی په ورځ ولسمشر ته درخواست ورکوم چې د دوی وظیفه دې وزندول شي. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیروال د افغانستان نه بهر خپل اکاونټ ته زیاته اندازه پیسې لیږدولې دي. تاسو د مشال ریډیو نه د دې غړي خبرونه اورئ. د امریکا سینر د زیارت په ورځ د دې خبرې پخلی وکړ چې سابق لرونکي سفارتکار جیمز کنینګم به د کابل لپاره د واشنگټن نوی سفیر وي. نوموړی به د ریان کروکر ځای ونیسي چا چې د صحي ستونزو له امله په مئی میاشت کې د خپلې دندې نه استعفا ورکړې وه. ښاغلی کنینګم د تیر څه باندې یو کال راهیسې په کابل کې د امریکې د مرستیال سفیر په حیث دنده پر مخ وړي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان له خپلې دندې استعفا ورکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د زیارت په ورځ په یو بیان کې وویل ښاغلی انان ورته ویلي د هغه د کار موده به د اګست په 1 نیټه پای ته ورسیږي او هغه د غزولو پلان نه لري. د چین سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې یو ځوان د دې هیواد په شمال ختیځه سیمه کې د چړو په گزارونو 8 کسان وژلي او 15 نور ژوبل کړي دي. ژنوا خبري اژانس خبر ورکوي چې دا پیښه تیره شپه په لیونینګ صوبا کې رامنځته شوه. د رپورټونو له مخې د دغه 18 کلن ځوان پیژنګلوي یوازې د لی په نامه شوی او ویل کېږي چې هغه د خپلې معشوقې کور ته د چاقو سره ننوتلی او د جارو باس نه پسې د هغې دوه خپلوان وژلي. د تښتېدو پر مهال هغه شپږ نور کسان په لاره کې وژلي او 15 ژوبل کړي دي. ژنوا اژانس لیکي چې لی د پیښې پر ځای کې نیول شوی دی او دا مهال په توقیف کې دی. وروستی خبر دا چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مسؤوله کیترین اشتن وایي ایران په دې رضا شوی چې د اګست میاشتې په پای کې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. اشتن په وینا د ایران د اټومي چارو لپاره ځانګړي استازي سید جلیلی ورسره د زیارت په ورځ په ټلیفوني خبرو کې منلې ده چې دوی یو وار بیا د مذاکراتو دریڅه پرانیزي. دا او ترتی ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د پاکستان حکومت او اپوزیشن ډلو ویلي د بلوچستان د لادرک کسانو په اړه دی د کمیشن راپور خپور کړل سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن تیر ورځ د پاکستان د پوز د سرلشکر سره د امریکا او پاکستان د اړیکو سربیره پر یو شمیر موضوعاتو بحث وکړي. د لید کاتبه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څه بدلون راولي. د پوزي چارو یو کارپوه وایي
امریکا چې کومدا نه ډرون حمله بندول ته تیار دی او نه د منځ ته آبه چې د افغانستان خلاف د کاروایو نشي.
د قبایلی سیمه ولس وایي د پاکستان الیکشن کمیشن د دوی آبادی او په ووټر لیست کې اندراج ډیر کم شو دلی دي. د قبایلی یو پارلماني غړي
زمونږ آبادی تقریبا څه پاسه 3 میلیون دی. خای مونږه داوا او چې د فاټا آبادی کم از کم د 100 میلیون تر رسیدلې ده.
بلخوا د خیبر ایجنسی ولس په ګرمۍ او روژا کې د واوري لنشتوالي او ګرانۍ سر چکوي.
ګلر مواورب سره استله ده او سره لا درې سره په 200 کلداري کې راکوله درته مور شغه او ماش پرې چې موږ د جلد لا سمړو شو چې دومره ظلم او زیاته موږ سره ده.
او دروانې خبرونه په پای کې به د پښتنو شذینه سندرغاړو او وتلو چیرو په اړه دازل د ماشوک سلطان د ژوند او فن په اړه ونې خبرونه واوري. نو موړې وای
دا فنکاران چې دا پنجاب دا هو دا غیر وی او زمونږ د پښتنو سره غنښت اهمیت.
نو راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پاتې ده www.mashalradio.com. او سره ځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان حکومت او اپوزیشن ډلو ویلي چې د بلوچستان د لادرک کسانو په اړه دی د جوړ کړل سوي کمیشن ریپورت خپور کړل سي او د هغه پر سپارښتنو دی عمل وکړل سي. دا بس تیر مازګر د پاکستان په سینټ کې د بلوچستان د مسلې په اړه وسو چې په حق له نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان څو شیبه وړاندې راکړي.
تیر مازدیګر د پاکستان په سینټ کې د بلوچستان د مسلې په اړه بحث وشو. د حکومت او اپوزیشن غړو وویل چې بېدرکه خلکو په اړه د کمیشن رپورت خپور کړي. د هغې په سفارشاتو عمل درآمد یقیني جوړ کړي او د مرور بلوچانو سره مذاکرات او د سکیورټي ادارو په اختیاراتو دي قانون سازي وکړي. په دې موقع د داخله چارو وزیر رحمان منک وویل چې که موږ د بلوچستان مسله حل نه کړه نو تاریخ به موږ کله هم معاف نه کړي. دا هم وویل چې په بلوچستان کې د قتل عام چې کوم دی هغه اریک ککر د بلوچستان لیبریشن ارمی دا او باز بیرونی قوتونه استعمال دي. رحمان ملک دا خبره هم وکړه چې کوم مرور بلوچستان دی نو هغه د پاره د عام مافي اعلان کوي او دا یو ویل چې د بلوچستان د محرومانو احساس وسشته خو ندی چې د پټوپک ازاله نشي کېده بلکې خبرو اترو سره کېده شي نو د سبا کې چې را روان ګل ورځ نو د کابینې خصوصي کمیټه و د دفاعي چارو وزیر دغه مشورې کې وزي او بلوچستان کې چې کوم سیاسي مشران دي هغه سره به د بلوچستان په صورتحال خبرې اترې کوي
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروي پپوکم یو لس بجو اقتصادي نړۍ پپوکم 2 بجو د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
د ځوانانو غږ
35 منټه کم 3 بجو
اتلان
پپوکم 3 بجو
پام کوا
پپوکم 4 بجو
روخانه مستقبل
پپوکم 5 بجو
په مشال رادیو کې مو د نن ورځې د خبرېدونکو ځانګړو اونیز خبرونو لړلیک واوریدي او زو د بل راپور پر لور په افغانستان کې مش د نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن تیر ورځ د افغانستان په اړه د درې اړخیزه کمیشن په لړ کې د پاکستان دوره وکړه پر الپنډی کې د پاکستان د پوز لسر لشکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د خبرو پر مهال د امریکا او پاکستان پر اړیکو کې د پرمختګ په اړه هم خبرې وسوي دا چې د نوموړي سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې څه نوی بدلون راولي په دې هکله د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راپور لري
د پاکستان د فوز د مطبوعاتو د سانګې ISPR د وینا تر مخه د زیارت په ورځ د پاکستان د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د ایساف کمانډر جنرال جان ایرن سره په جی ایچ کیو پنډه کې ملاقات کړی دی په دې موقع د پاک فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وویل چې د پاکستان او امریکې تعلقات په خپل منځي احترام او په اعتماد پکار دي د غرنګ جان ایرن وویل چې په ستراتیژیک ملګرتیا په قیام کې پیشرفت شوی دی او د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې بهتري د علاقې د سلامتی صورتحال لپاره هم بهتره ده دا ملاقات د افغانستان په تناظر کې د درې اړخیزه رابطو په لړ کې شوې ده د ایساف کمانډر جنرال جان ایلن د یو ورځې په دوره پاکستان ته راغلی وو د جنرال جان ایلن د دورې په اړه د سیاسي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر مومند مشال ریډیو ته وویل چې دوه اړخیز تعلقات په باهمي احترام ګټور ثابتې دي شي
کوم زمونږ چې بارډر کوارډینیشن کمیټه ده دا غوي په منځ کې زیت جوړواله چراشین والا به دیو بل د خټي یا د خاتونو احترام وشي بل طرف ته کوم بریدونه لګي د کانګرس ته طرفا یا د پینټاګان سی ای د طرفا چې پاکستان مدد کوي د حقانی نت ورک یا اوی ساتلی د دلته سیف هونزي یا نوې کوم سفیر چې روان دی هغه به چې دوی بایکشن اخلي او نو دغه شانتي بریدونه ښکارا یو بل باندې د احترام نه بهر زی څه خبره وي نو هغه یو بل سره خاموشي سره شیر کی
نموري زیاته کړه چې په سفارتي کچ نا ممکن نه ده او د دوه ډلو ترمنځ د مسلو د هواردو لپاره لچک ضروری پکاري رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
زموږ شغله مشال ریډیو خاوري او زو د قبایل سمو پر لور د پاکستان د ټولټاکنو کمیشن وایي چې تر دې دمه ورسره د ټولي قبایلی سیمې څخه څه کم 1,00,000 خلکو د ووټر په توګه د خپل نوم اندراج کړی دی خو بل خو د قبایلی ولس وینا ده چې دا شمیره ډیره کمه ده او د صحیح شمیرې لمخې دی دوی ته په انتخاباتو کې د ووټ اچولو حق ورکړل سي په دې حق له نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر په خپل راپور کې راکوي
د قبایلی سیمو مشران او سیاسي ډلې وایي چې الیکشن کمیشن د فاټا د ووټرانو چې کوم شمیره سکم 1,00,000 خای دا صحیح نه ده ځکه چې د فاټا آبادی خوښه 80,00,000 ته رسیدلې ده او دلته به د ووټ اچونکو شمیره هم سیواوي د باجوړی جنسي سره تعلق لرونکي ملک ګلزاده مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې یو خوا په آی ډی پیز کیمپونو کې قبایل میشتي او بل په لو یو شمیر قبایل د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې خواري مزدوري کوي نو دوی به څنګه وکړي شي چې د فاټا نه خپل نمائنده وټاکی
پاله سلک او ټونه ندی ځمږه اټیا لکه پاپولیشن ده نو چې کم اس کمی یبه پکې او پدې لاخ وو پدې کې وړو ټرلس کې دې په کار ته شامل کړی به خدای چې ځان نه پازا به کنه بل دا څنګه نادره نه پته لګیږي دی و چې نادره نه مونږ ریکارډ راغلو کنه نادره نه اول کده هو چې وو رسید په غرونو کې خلک دي چې خلک پکې وو چې مشته خواران چې هغه د ساحتي کار درج کړل نه دي دا خلک پکې ستنه کې لکه دا نو ملي کې چې وره دا په تقې صحیح نه
د غرنګ د متحده قبایلی پارټي چیرمن حبیب ملک مشال ریڈیو ته په دې بابلا صداسي وویل
الیکشن کمیشن د مخپل طرف نه سوزل لیټری لیکلی ما ریکوست کړي وربلی هغه افسوس خبره ده او په مختلف قبایلی علاقو کې صرف زمونږه سینیټران او سیمنګان خپل مرزه سره چې چا پروش ته غي خپل خپل کلو تعقیبونه بوزي موبایل او اوټونه رجستر کی نور خلق پری دي چې کم دغه مخالفین دي نو ګوره بیسیکلی خدای د حکومت کار دی نه نو آبادی کار سره وی خو اخو به خبره ده خو به هم زه دا وایم چې کم از کم چې اوس چې کم تعداد راغله ده 14 لک کس 14 لک زه وایم نه کم از کم دینه به ډبل تعداد ان شاء الله زموږ قبایلی خلکو وی
کله چې مشال ریډیو د فاټانه د قومي اسمبلی غړي مولانا نور الحق قادری نه په دې مسله باندې و پختل نو مو وړي ویل چې دا یو ډیره سنجیده مسله ده ادی به دا په پارلیمان کې اوچتوي
اخیری مردم شماره مطابق خو زمونږ آبادی تقریبا پاس 3 ملیون دی خای مونږه داوا او چې د فاټا آبادی کم از کم د 8 ملیون ته رسیدلې ده نو کشپاړس لکه خلکو ته په 8 ملیون کې د ووټ حق ورکړی شوی وي دې مطلب دا چې سروې چې کومه شوې ده یا د ووټونو اندراج کومه طریقه وه هغه صحیح طریقه باندې نه دي شوي په دې باندې به الیکشن کمیشن سره هم خبره کوو او اسمبلی کې به هم پارلیمنت کې هم دې باندې خبره کوو
د دې پوښتنو جوابولو لپاره چې کله مشال ریډیو د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې 2,145,000 نمونه رجسٹر شوي دي چې پکې 15,55,000 زنانه هم شامل دي نوموړي وویل چې د ووټونو لپاره په نوملیکنه کې قبایلو لس د 2 مرسته نه کوي او غلط معلومات ورکوي د دا هم وویل چې د قبایلو دا غوښتنه ټیک نه ده چې ګنې د پاکستان د بل ښار نه دي د ډاک په ذریعه ووټ واچوي دوی له پکار دي چې د ووټونو په ورځ راشي او خپل ووټ د خپلې خوښې امیدوار ته ورکړي
دا سیده چې مونږ د دې لپاره بلا اکسرسایز کړی دی نو دا سیده چې مونږ خو په دې باندې یو بلا ډیلیوري اکسرسایز کړی دی ډور ټو ډور ویریفیکیشن په دې باندې شوی دی مونږ کورونو ته تللي دي خلک زمونږ ویریفایرز چې دي هغوی دی دی هاف given a recommendable job to the nation bala mandi tiridi kidi us kam khalak pa yow kur ke 15 kasan di yow yow sanana ta zamungu verifier war ta kawale de di te wili di chair تاسو په دې کور کې فلانې او هغه ورته ویلې دي چې 15 کسان دي حالانکه دلته 11 کسان دي او په هغې کې 8 کسان په کراچۍ کې دي نو دا خو د کور د انفارمیشن قصور و چې مونږ له ټیک انفارمیشن ولې نه ورکړو
د سیاسي او قبایلي چارو ته ضیاکار اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل چې اصل مسله قبایلي سیمو کې د امنیت وضع ده باید چې لومړی دا مسله هواره کړی شي دی وایي
کینن دا مشکلات شته خو دې سره نور غټ مشکل چې دی هغه امنیتي وضع د وخت کې بس قبایلي سیمو کې ډېره خرابه ده قبایلی په ډیرو سیمو کې د حکومت عملداری دومره نشته دی او هغه د الیکشن کمیشن هغه غړي چې غواړي چې د قبایلي د مزدور ګورته لاړ شي او هغه خلک چې د 10 کالر نه زیات هغې نومونه ولیکي هغې دپاره تګ هم ګران دی خو دغه مشکل یقینا دی او قبایلي خلک باید چې الیکشن کمیشن باړه یو ځای کښېني او دغې مشکلاتو په حوالې سره داسې لارې ومومي
د الیکشن کمیشن ویان زیاته کړه چې 200 واري اعلان کړی دی که چېرې چاته دې لړکې سره تحفظات نو هغه دې د الیکشن کمیشن سره تماس ونیسی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
زموږ غله مشال ریډیو خاوري اوس زو د قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی پر لور د قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی استادان خوښتنه کوي چې دوی ته د سکول د چټانو پر مهال هم کنوینس الاونس یا د تاګ را تاګ لپاره پیسې ورکړل سي خو د تعلیم محکمه وايي دا د استادانو حق نه جوړیږي او نه هم د الاونس په صبح خیبر پښتون خو نور ځایونو کې ورکول کیږي په دې حق له سیمه څخه د مشال ریډیو خبريال نور حال راکوي
د باجوړ ایجنسی د اسکولونو استادان وای د ګرمۍ په چټیانو کې د هغوی د تنخواګانو نه کنوینس الاونس یعنی د اسکول د تګ راتګ پیسې اساره ولی شي د استادان وای دا سی په اول وار وشو د ګورنمنت مډل اسکول بارو سلرزی باجوړ ایجنسی هډماستر فزور رحمان وویل
دا هو مطلب مخکې له مونږ ته سٹارټ او خالص مونږ ته د پدې چټیانو کې زمونږ سره مطلب د کنوینس الاونس د سی چې مونږ د بیک اند ډراپ د پاره یې کړي چې تلو راتلو لپاره تلې کوم د پیسې ورکې دی او کنوینس الاونس دغه ته وای او دا مطلب خالص مونږ نه پدې جولای کې کټ کړي یې نشته
لدغه وروسته مو د کوزه محمد ایجنسی د ګورنمنت های اسکول خټ کې شریف یو استاد علي شیر سره خبرې وکړې وی ویل کنوینس الاونس په قانوني توګه اسره ولې شي خو باید دا ورکړل شي او هغه والے
حقیقت دا دے چھوٹے نے زمنگا نہ دی سٹوڈنٹانو چھوٹے نے دی دے ٹیچر دا دستار چھوٹے نے دی زکا کے پدی چھوٹے نو کی ایگزام نہ کی کی منگا سرٹیفیکیٹ ور کو سٹوڈنٹان لا دین سی ور کو سکول تہو دے منگا جو او سکول اٹینڈ کو منگا دا سٹان ڈیمانڈ دے چھ یارا دا من نہ کٹ کی گیو دے دے منگا مطلب باقاعدہ دا گھر کولے چھ من سکول تہ جو
دا باجوڑ ایجنسی دے سیمے استادان پدی نہ خبرو چھ گنی دے نور سیمو دو استادان نہ دا پیسے سرولی شی او یا نہ لہغی ورست مو دو ثواب سیمی استاد ظہیر احمد سر خبر وکړلی
چې دا د احمد رفت د پاره دا کوم اعلان شته ورکی نو چې چټیان شي او بیا دا د سہولت چې کوم ده نو استادان سره راستو لکه مطلب حق نه وی موږ تر طرف نه چې حکومت ته توجه کیږي نو دا یو قانوني اقدام دی
بیا مو د باجوړ ایجنسی د اکاونټس دفتر سره رابطه وکړه چیر دنا چې استادانو ته تنخواګانې ورکول شي نو په دفتر کې موجود یو چارواکي بخت بلند وویل
تمنځ د یو اجازه لږه لکه موږ ته پکې کنوانس الاونس راغی نه دي سر یو سړی کار کوي چې ایکټیو وي کنه لکه دفتر کې لګیا دی کار کوي نو دې په کنوانس الاونس اخلي کفرس کا دې کار نه کوي کنه جی دا ګټه الاونس نه دا دې یو ساينس ټیچنګ الاونس کوي چټیانو کې وجه بالکل دې چټي وي کنه جی
د صوبای خیبر پختونخوا د تعلیمي ادارې د استاد او د باجوړ نه علاوه د نورو سیمو د استادانو نه هم د پیسې ایثارول شي نو د اکاونټس د محکمې باجوړ ایجنسی د چارواکي په وینا د باجوړ ایجنسی استادانو ته هم د پیسې په قانوني توګه نشي ورکولې باید هغوی په دې خبر وي چې دا پیسې صرف د کار په ورځو کې استاد لا ورکول شي او په چټیانو کې د هغوی حق نه جوړیږي
ل باجوړ ایجنسی څخه ځو د خیبر پر لور د خیبر قبایلی سیمې په بازارونو کې خلک د واورې د نشټوالي او په لوړه باید د خرڅېدو له وجې په سخته ګرمۍ کې هم په ګرم اوبو سره روژه ماتوي او د یخو اوبو څخه بے برخې دي دوی وایي چې دغه واورې دې په زیات مقدار کې سیمې ته راوړل سي او د دې نرخ دې هم کم کړل سي په دې هکله له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال دغه راپور لیږلې دي
د خیبر قبایلی سیمې د خلکو په وینا د واورې د نشټوالي او په ګرانه بیه د خرڅېدو له امله د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د روژې په دې میاشت او سخته ګرمۍ کې هم د یخو اوبو د څښاک نه بې برخې دي دوی وایي چې په سیمه کې بجلی نشته او فرجونه یې کار نه کوي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې په بازارونو کې تیاره واوره اخلي په لنډي کوتل بازار کې د خیبر سیمې خلک د واورې د نشټوالي او په ګرانه بیه د خرڅېدو په حق له باندې مشال ریډیو ته وای
زمانو مزل پکار ده او په 14 روپے سانچا راکړه نو په شو یخ ملاویږي نو په څوکو په شو بیزدشته نو غټ تکلیف مخ په لمانه خبر لور سلاړو تور خان لور سلاړو یخ نه ملاوي دا وسم تکلیف ده
سید کمال نامه ما دا یخ ما وخت 200 روپے یو بصورا یو دا به یو 200 روپے نو او کنن څوکو خانوس جله وای یو نه بجلی ستې پرشونه ما خرڅ یاسې پراته دي
ګولر ما وارف سره استله او سره لا درې سره په 200 کلدار کرا کوله بیرته مورو شغاو ما شپې چې موږ جلد لا سمړو شو چې دومره ظلم او زیاته موږ سره راځي
په لند کوتل بازار کې د واوري یو دکاندار سلطان ته دغه واوري د گرانی دو او کمخت پاړه باندې وای
لکه هغه ټه مسله چې کومه ده بجلی ده کنه دویم ترانسپورت دی او دریم چې دلته موږ راړو نو هغه هغه سټور والا غوندې یخ نه دی دا ډایرکټ د ټینک یخ ته ډېر زر زر لیکي کنه دا موږ له یو سانچا اوس په کارخانه کې تقریبا 900 باندې لویږي نو چې موږ دلته راړو هغه باندې موږ خرچم را زیات راځي نو تقریبا دلته چې موږ باندې په بل خرڅو نو 300 روپۍ خامخه تکلیف او د شپې خور هغه کیږي کنه نو دا موږ له 1300 روپۍ کې لویږي صرف د بجلی د وجنه او د هغه خرچې د وجنه
په خیبر سیمه کې مو چې کله د واورې په ګران نرخ خرڅولو او کمښت پاړه باندې د خیبر پولیټیکل چارواکو سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې موږ دې دکاندارانو ته اوس د واورې ویډیا پرمټونه ورکړي دي او هر څومره واوره اوس دوی راوړی شي خو په ځینې وختونو کې په کارخانو کې دغه واوره نه جوړیږي او شارټ شي دوی وویل چې موږ مخکې هم ګرانبیه دکاندارانو په ضد کاروایی کړې ده او که اوس چا د سرکاري نرخنامې خیال ونه ساته نو د دوی پر ضد به هم کاروایی کولای شي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي
زموږ شخ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر شپږ بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. اوس ساسو پام د روژې په اړه د راپور په لور راګرځوم. په روژه کې چې کله جنگ جګړې زیاتې سي نو خلک وایي چې روژه پرې لګېدلې ده، خو عالمان وایي چې روژه د صبر او زغم نوم دی او په کار دي چې د عبادتو سره سره مسلمانان له یو بل سره د خیر شګړې کارونه وکړي. په دې حق له پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان یو راپور لیږلی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په عمومي توګه د روژې په میاشت کې په بسونو، بازارونو، اډو او نور ډېر ځایونو کې دا لیدل کېږي چې د کلینډر او د سورلو په مینځ، د ډرایورانو په خپل مینځ کې او د ګاک او دکاندار په مینځ کې په معمولي خبرو جګړې کېږي او دا ویل کېږي چې روژه پې لګېدلې ده. خو بیا روژه خو د صبر او د زغم نوم دی او د خوراک څښاک د بندې سره سره هر چا سره د ښه سلوک او ښېګړې عبادت دی. پېښور کې مې د یو عام وګړي نه دا پوښتنه وکړه چې روژه کې د خلکو د برداشت ماده ولی کم شي او په نس خبره جګړه کوي. نو هغه راته وویل
لږه خبره دای چې خوراک ساک نه او ذهني ټینشن وی زیات تر پکې دا غریب خلک څخه کم نه ډیر زیات هو سکیږي پدې چې روزګاری وینه او ټینشن یې زیاتی.
خو بیا د درویش جماعت یو عالم مفتی سبحان الله وای چې روزه د صبر نوم دی او کوم کس چې په روزه کې د صبر او زغم ماده نه لري هغه د حاصلوګي تند نه تیروي.
که تاسو صبر کوي او د خاموشي اختیاري او بې ځای دي زیات خبرې نه کوي په حد نه زیات تجاوز نه کوي دروغه غوسه نه ورزي سره غوسه ذکر شي ذکر د تکبر دی ضروري احترام نشته نو په درجه د احترام د خبرې د ذهن کې پرتی وي ان شاء الله چې بیا غوسه نه کوي.
بیا ځینې خلک وایي چې کوم خلک نشي کوي په خصوصي توګه نسوار اچي نو هغه د نورو په نسبت په روژه کې زیات غوسه کیږي.
یو د سو وجوه دي کنه یو څوک نشي نسوار کوي دا غي لګ ډیر اثر وی پی نسوار نه جوړې سر په دونی چې نسوار واجی دی په خپل سر کې شي بلدار چې کم سړی چې لوګه تندا غار سره بنکړي ناغم لګ ډیر دغه شګنه چې اوس مازه شاید کیږي دی وجه خامخا چې لګ
دغه خبره د نفسیاتو یو ډاکټر سایکالوجیست مهوش هم تکرار کوي او وایي چې د طب او د نفسیاتو د مضمون نه دا خبره ثابته شوې ده چې د عام خلکو په نسبت نشه کوونکي خلکو کې د برداشت یا زغم ماده ډېره کمه وي. خو بیا په پوره چوک کې ناس یو مزدور وای چې هغه د تیر سلويختو کالو راسي د نسوارو نشه کوي خو په روژه کې هیڅ پروا نه وي ځکه چې روژه خو یو انسان د الله د رضا لپاره نیسي او په کار ده چې صبر پرې وکړي.
جنگ جگڑی کما یا زما چیری دا نسوار می نشتر یا زما نجی نسوار یا چر سگریٹ وغیرہ ددی پر روزہ بانی ہی سر نیجی.
عالمان او پوہان وائی پکار دا چیو مسلمان پر روزہ کی بل انسان سرخی گڑ اکڑی اور ٹول ہاگ بد امرونا او نشی پریک دی کم چې دې په عام میاشتو کې نشي پرې خو دې. خالد خان مشال ریډیو پی خبر
سروي
شناس تر گو بلاو پڑم چت فریاد پڑم چچاؤ
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ډیره کړي
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږي
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3:30 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه د پښتنو د شذنه سندرغاړو او وتلو چیرو په اړه مدادزل مشوق سلطان پر ژوند او فن خبري کړې دي. د ځانګړي اونې خبرونه تاسو د روان خبرونه په پای کې اوریدلای شئ. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاتې ده www.mashalradio.com. کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر فیسبوک او ټوئیټر هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. وخت د سهار 9 بجې کې دونکو دی نجيب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان حکومت او مخالف ډلې غوښتنه کوي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو په اړه د ځانګړي کمیشن رپورټ خپور کړل شي. په فاټا او خیبر پختونخوا کې د پولیو سلور نور کیسونه مخې ته راغلي چې ورسره په ټول پاکستان کې د ګوزان د ناروغانو شمیره 28 ته ورسېده. د پاکستان قبایلي اوسیدونکو وایي الیکشن کمیشن د دوی د رایه ورکونکو شمیره ډیره ټیټه ښودلې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قماندان د پاکستاني سرلخکر سره د لیدلو پر مهال ویلي د پاکستان او امریکای ترمنځ په ستراتیژیک عملګرتیا کې پرمختګ شوه. د امریکا سینټ د افغانستان لپاره د نوي سفیر په توګه د جیمز کننګم د مقررې دوه پخله وکړ. اروپایي ټولنه وایي ایران پر خپل اټومي پروګرام خبرو ته رضا شوه. روسیه او برتانیا په شام کې د جنگبندۍ لپاره خبرې کړې. بل پر او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان له خپل دندې استعفا ورکړې. او په چین کې ځوان د چړو په گزارونو اته کسان وژل او 15 نور ژوبل کړي دي.
د لند خبرونه مو له نجيب امیر څخه اوریدل. زمو شغله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې پر لور په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنی ورسپانو لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپل اداري کې څلیکلي راځي چې ورته غرسو.
د انګریزي او اردو ژبو اکثر ورسپانو نن خپل ادارې د هندستان لخوا پاکستان ته د سرمایکارې په اجازه لیکلې دي. د کې د انګریزي ژبو ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې دا د هندستان لخوا یو خ او ډیر د نرتوب ګام دی چې د سربان نه اوازې د دوه ملکونو تاجرانو او سرمایکارانو ته ګټه ورسي، بلکې د دې نه بعد دوه ملکونو په ولسی او حکومتي کچ هم یو بل ته نږدې راشي. ادارې لیکي چې دوه ملکونو له په سیاسي کچ هم د غرنګ ګامونو پورته کول پکار دي چې ورسره سیاسي مسلې هم واری تورسی. او لکه څنګه چې هندستان پاکستانی کرکټ لوبډلې ته هم خپل ملک کې د لوبې بلنه ورکړې ده، د سره به هم تل راغلي زیات شي او خنه نتیجې به مخې ته راشي. اداري اخره کې د سیمې د ترکې او د دوه ملکونو د ولست خوشاله په خاطر د پاکستان او هندستان ښه تعلقات اهم بولی او وایي چې څومره کې دي شي باید چې داسې ګامونه پورته کړی شي او د دې نه ګټه تر لاسه کړی شي. او دغه سه مشرق ورسپان خپل اداري کې وایي چې دراتلونکو عامو ټولټاکنو نه 100 میاشتې وړاندې د نوي رجستر شوی ووټر نو لستونه جاری کړی شو. ادارې لیکي چې دومره لږ وخت کې دا کار کول یقینا د ستاینې وړ ګام دی. خو دې کې ځنې داسې خبرې دي چې هغه سوالونه راپورته کړي دي او دغه د حیرانتیا خبره ده چې د کال 2005 په مقابله کې سخت کال سند او بلوچستان کې د ووټرانو په شمیره کې کمی راغلی دی. د کومې وجه چې شاید دا کې دي شي چې د کال 2005 په لستونو کې جالي ووټونه شامل وو، د کومو چې دا ځل ختمونه کړی شو. ادارې لیکي چې د دې هر څه باوجود هم د ووټر لستونو جوړولو کې غلطۍ شته، ځکه چې بلکه د شوی رایشمیری په تناظر کې کوکتی شي نو په لکونو ووټران داسې دي چې د هغوی نمونه د دې فهرستونو نه غیب دي. او د هغې وجه دا کې دي شي چې ډیر داسې خلک شته چې د هغوی شناختی کارډونه نشته، نو ځکه یې نمونه د اندراج نه پاتې دي. باید چې الیکشن کمیشن د لړکی چټک ګامونه پورته کړي او کم کسان چې د نوملیکنې نه پاتې دي هغوی ته ورسي او هغوی په دې ووټر لیستونو کې شامل کړي، نو هله به کې دي شي چې دوی خپل کار په خشان سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپولی خبريالانو سازمان په بلوچستان کې د بی بی سی خبريال ایوب ترین ته د بلوچ لیبریشن ارمی لخوا د دړکور کولو غندنه کړې ده. بلخوا بیا امریکایي ورځپاڼه واسټری جرنال وای په افغانستان کې د نشي توکو کاروبار ټوله سیمه غیر مستحکم کړې ده. د دوغدوار مقالو مهم ټکی به لا مجید بابر واورو.
د بیپولی خبریالانو سازمان د بیلتون خوخو بلوسو د ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ لخوا په کوټه کې د بی بی سی خبریال ایوب ترین ته په ورکل شوو دړکو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان په یو بیانیه کې له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د امنیت انتظام ښه کړي. دغه سازمان د بلوچستان د خبریالانو د ټولنې د هغه غوښتنې مرسته کړې ده چې وایي د میډیاو په سیمه کې د مختلفو ډلو ترمنځ د کشالو لړکې دي د خبرو اترو لاره خپله کړی شي. د بلوچ لیبریشن فرنٹ لخوا یو شمیر رسنو ته داسې پیغام لیږل شوی و چې د دوی په وینا د ایوب ترین رویه جانبدار ده او په دې وجه دوی د بی بی سی د اردو سرویس بایکاټ کوي. په دغه پیغام کې بلوچ لیبریشن فرنٹ بی بی سی ته ویلي وو چې د ایوب ترین د دغه رویې نوټس دی واخلي. د بلوچستان د خبریالانو د ټولنې بلوچستان یونین آف جرنلسټ هم د بلوچستان لیبریشن فرنٹ د دغه دړکو غندنه کړې وه. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د وسطي ایشیا په تاجکستان کې د نشه یي توکو په کاروبار کې اختلافاتو دغه هیواد د امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی او دا چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کاروبار ټوله سیمه غیر مستحکم کړی ده. ورځپاڼه د مغربي چارواکو له خولې زیاتوي چې په تاجکستان کې د نشه یي توکو په دغه کاروبار کې د امنیتي ادارو چارواکي ککړ دي او په دغو کې یو د سرحدي ځواکونو یو مشر هم و چې تیر اونۍ د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په یو عملیات کې پنه کړل شو. تاجک چارواکي وایي چې دوی د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد مبارزې ته ژمندي. ورځپاڼه لیکي چې هر کال په افغان تاجک پوله د اتیا ټنو د پوډرو او د شلو ټنو د اپیمو کاروبار کیږي.
مجید بابر چې د سیمې او نړۍ په حق له په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو مقالو حال درکاوي. مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. او ساس پام د نړیوال راپور په لور اگر زم د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین وای ل افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو به وخت وتل نه وایز د افغانستان راتلونکي بلکې د روسي د جنوبي پولي د منځني ایشیا هیوادونه هم د خطر سره مخ کوي. نو موري وای ناتو چې د افغانستان د امنیت پیټي پر سر کړی نو سپکار د چې په سمه توګه ځای ته هم ورسوي. رويټرز خبري اژانس پر دې موضوع ریپورت لیکلی چې نجيب امیر تاسو ته اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ناټو ځواکونه د تر هغې په افغانستان کې وي تر څو دوی هلته د قرارۍ د راوستلو لپاره خپله دنده په سمه توګه ترسره کړې نه وي. ولادیمیر پوتین د څرګندونې د چهارشنبه یا شروع په ورځ وکړې او د پلان له مخې د افغانستان نه د ناټو ځواکونو پر وتلو ټکونه وکړل. پوتین یو وار بیا تکرار وکړ چې را روان کال چې د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه وځي نو دا به د منځني ایشیا هغه هیوادونه چې د افغانستان سره په پوله پراته دي د بدامنۍ او د مخدره موادو د قاچاق سره مخامخ کړي. ولادیمیر پوتین زیاتوي دا ډیره د خفګان خبره ده چې دغو عملیاتو اکثره ګډونوال په دې لټه کې دي چې څنګه له افغانستان څخه ووځي. هغوی چې دا پیټه په سر اخیستی نو اوس په کار ده چې ځای ته هم ورسوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د روسیې په اولیانوسک ښار کې هوایي ځواکونو سره د لیدنې پر مهال کړې دي. نوموړي ویلي چې افغانستان کې امن نه وي نو د روسیې په جنوبي سرحدونو کې به هم امن نه وي. د افغانستان اوسنی حکومت به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د ستونزو سره مخ شي. پوتین دا هم وویل چې د ناټو ملاتړ باید وشي سو دوی په افغانستان کې پاتې شي او جنگ وګټي سو یو وار بیا د دې اړتیا پیدا نشي چې نړیوال ځواکونه د افغانستان ته ولېږل شي. شوروي ځواکونو په اتیایم لسیزه کې په افغانستان کې یو تاواني جنگ کړی و او د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګرۍ د پیښو نه پس روسیې افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو نه انکار کړی و خو مسکو د ناټو ځواکونو سره په دې توګه مرسته جاري ساتلې وه چې خپله خاوره د ترانزیت لپاره استعمالېدو ته پرېښي وه. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د خپلو مرستو دایره نور هم وسیع کړه او ویل چې د یو تړون له مخې ناټو کولی شي د غیر پوځي موادو د لیږدولو لپاره د روسیې اولیانوسک ښار د هډې په توګه استعمال کړي او همدارنګه د روسیې اورګاډي او الوتکې هم په کار راوستل شي. رويټرز اژانس لیکي د ناټو ځواکونو لپاره د روسیې وړاندیز خورا مهم دی. د روسیې ولسمشر وایي پرده باندې کمونیستي ګوندونه نیوکه کوي چې ولې دښمن یعنې ناټو ته د خپلې خاورې د استعمالولو اجازه ورکړې ده. خو د ولادیمیر پوتین په وینا دوی په داسې کولو سره د خپل هیواد ګټې په پام کې نیولې دي. نوموړی زیاتوي دوی په ډیرو نورو معاملو کې د ناټو سره همغږي نه دي خو دا چې خپله خاوره د ترانزیټي کارونو لپاره ناټو ته ورکړې دا کار د روسیې په ګټه دی.
نجیب امیر وو چې تاسو ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه خبرې په حق لر راپور اوروي چې نوموړی ویلي و ناټو باید له افغانستان ونوځي. په دې وروستیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد وسلوال پاڅونونه شروع شوي دي. ځینې خلک دا کار ښه ګڼي، خو ځینې د افغانستان د راتلونکي لپاره په زیان بولي او وایي چې د امنیت ټینګول د عامو خلکو نه بلکې د امنیتي ځواکونو کار دی. زموږ همکار بشیر ګواش په دې حقله راپور لیکلی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د رسنیو د رپورټونو تر مخه د طالبانو د مخنیوي لپاره د افغانستان د غزنی، کونړ، لغمان او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې ولسی خلکو وسلوال پاڅونونه کړی دي. د پاڅونونو دا لړۍ څو میاشتې وړاندې د غزنی له اندړو ولسوالۍ څخه شروع شوې وه. څو ورځې وړاندې د دې وسلوال پاڅون استازي عبیدالله پاڅون مشال ریډیو ته د خپلې وسلوالې مبارزې د پیل د سببونو په اړه ویلي وو.
یو سبب یې د ډیرو مشکلاتو راپېښېدل وو د خلکو لپاره، یوه د ښوونځیو ستونزه وه، د بازارونو تړل وو، او د عامو خلکو نیول، تړل، وژل او هیڅ پوښتنه نه وه. د هغو کورونو ته ورتلل، بې پوښتنې هغه راایستل، هیڅ کوم جرم اثبات هم نه و، پیسې څه جرم یې کړی ده هغه بې وړی وو او چیرته بې مړ کړی وو، نو هغه وروسته به خلک پرې خبرېدل او چا دا پوښتنه هم نه سوای تېر کولی چې دا ولې او په څه جرم او په څه ګناه باندې.
ډېری خلکو د ټولنیزو ویبسایټونو او رسنیو له لارې د طالبانو د زور زیاتي خلاف د خلکو پاڅونونه ستایلي، خو ځینې خلکو اندېښنه ښودلې چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې باید عام خلک په خپله وسله راپورته نه کړي او د امنیت د ټینګښت مسله دی افغان ملي ځواکونو ته پرېږدي. د افغانستان په پارلمان کې د کندهار د خلکو استازي او دلته د کورنی امنیت د کمیسون مشر نعیم لالی حمیدزی مشال ریډیو ته وویل چې اولسی پاڅونونه ګټې او زیانونه دواړه لري او په هغه سیمو کې پیل شوي چرته چې د حکومت واک محدود دی.
پر دې خاطر د پاڅونونه کیږي چې زموږ حکومت ناتوان دی، دومره توان نه لري چې په ولسوالۍ کې زموږ د خلکو امنیت وساتي، زموږ مکتبونه وساتي، یا زموږ کلینیکونه وساتي، یا زموږ سړکونه، یا زموږ د ولسوالۍ کې خلکو ته سهولت پیدا کړي. خو یو مشکل دلته شته، که چیرې دغه پاڅون هم په دې شکل باندې دوام ولري، دا به خدای د خواسته په یو دغسې بدبختي باندې واوړي چې خپله به دا خلک او د حکومت تر مابینځ په یو وخت کې جنجال راشي، دا به حکومت ته تانې ورکوي چې تاسو نسو کولای چې زموږ امنیت وساتئ، موږ طالب عمر کړی خپل منطقه مې آزاده کړې ده، بیا به هر څوک د خپلې ولسوالۍ دا واقعي چې ما آزاده کړې ده دلته زه خپله بچی لرم.
خو د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي او د سیاسي چارو کارپوه حسین اندړ هیله لري چې د غزنی په شان د نورو سیمو پاڅون کوونکي هم تعلیم یافته خلک دي، نو وسلواله مبارزه به یې په خودسرۍ ونه بدلېږي او کورنیو جګړو ته به لاره نه برابروي.
په اندړو کې دغه مشکلات ډېر وو، مکتب نه و، تعلیم نه و، تربیه نه و، دکانات نه و، خلاصته حداقل یو موبایل فروشي فعال نه و پکې. ټول خلک داسې وېرېده، داسې په وېره ژوند کول چې تاسو فکر کوئ چې ملا مادمر همالته حاکم ده، بېخي همالته پاچاهي ده، سلطنت یې همالته جوړ کړی ده. زه چې فکر کوم ځوانان الحمدلله دا ټول د پوهنتون ځوانان دي، محصلین دي، تکړه، تحصیل کرده، دونه به په دوی کې به پوهه ویښه ونه غولېږي. بیا
که څه هم ویل کېږي چې په ځینو برخو کې دا پاڅونونه د طالبانو په ضد د حزب اسلامي وسلوالې ډلې لخوا کېږي او افغان حکومت ورسره د وسلو او پیسو مرستې کوي، خو افغان حکومت او پخپله پاڅون کوونکي دا خبره ردی او وایي چې وسلواله مبارزه په پوره توګه ولسی ده. عبیدالله پاڅون هم وایي په اندړو کې د دوی پاڅون د ولس په مالی او وسلواله مرسته روان دی.
موږ ولسی خلک یو او لخپل کورونه نه دفاع کوو، داسې نه چې موږ په چاپ سي ورغلی یو، هماغه خلک راځي زموږ په کور حمله کوي او د خلکو ملاتړ ترلاسه کوي. موږ ډېر زیات خوشاله دي، موږ له هیڅ کومې ډلې سره تړاو نه لرو، موږ د دې ولس خلک یو، او که موږ باندې بیا څوک تعرض کوي موږ مظلومان یو او په مظلومیت کې موږ لخپل ځان دفاع کوو.
د ولسی وسلوالو پاڅون کوونکو په وینا د دوی راپورته کېدل بریالي دي او په خپلو سیمو کې د طالبانو د زور زیاتي مخه نیولې ده.
بشیر ګواښو چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد د وسلوال ولسی پاڅونونو په حق له تاسو ته راپور اوروي. ایف پی خبری آژانس د امریکای ترنیز ادارې د یو رپورټ په اړه لیکي په افغانستان کې تر ټولو زیات تاوان په راتلونکي کې حقانی شبکه رسولای سي، نو باید د دغې ډلې د ختمولو لپاره کار وسي. د دې رپورټ غټ ټکی زموږ همکار فرخنده وزیر درته اوروي.
ای پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا یوې سړنیزې ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي په افغانستان کې یو تر ټولو خطرناک ډله حقانی شبکه ده چې د خلکو په تختولو، سمګلینګ او د نورو غیر قانوني کارونو له امله پیسې ټولوي. د ترهګرۍ په اړه سړنیزه اداره سی ټی سی په خپل رپورت کې وایي د حقانی اور پکې ډلې له امله په افغانستان کې د امریکا روانو هڅو ته په راتلونکو کې زیان هم رسیدای شي. په رپورت کې حقانی شبکه چې د القاعده او وسوا طالبانو سره تړاو لري د امریکا لپاره د پټ دښمن په توګه خودل شوې ده او د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د دغه هیواد د پرمختګ روانو کارونو ته هم زیان رسولی شي. د سی ټی سی دغه رپورت لیکي حقانی شبکې مشران د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې محفوظ ځایونه لري او له هغه ځایه په کابل حمله پلانوي. په دې تیرو وختونو کې امریکایي چارواکو په سو سو واري دا ویلي چې پاکستان د حقانی شبکې خلاف کوټلي عملیات نه کوي، خو اسلام آباد بیا دغه تورونه ردوي او وایي دوی په هیواد کې دننه هم د ترهګرو ډلو خلاف په عملیاتو کې بوختي. بل خو یو شمېر څېړونکي دا هم وایي پاکستان د دغه ډلې خلاف په عملیاتو کې خپنیول اخکاری چې یو وجه یې د دغه ډلې سره زړې او مضبوطې اړیکې دي او پاکستان غواړي په راتلونکو کې ترې ګټه پورته کړي. د پاکستان لپاره د امریکا نوی نومول شوی سفیر ریچر اولسن ویلی دیوا د پاکستان سره د حقانی شبکې خلاف د عملیاتو په اړه خبرې کوي او زیاتوي دا به په دغه هیواد کې تر ټولو مهم کار وي. د سی ټی سی رپورت لیکي که څه هم د حقانی شبکې مشران د دې انکار کوي، خو دغه ډله د کابل نه تر دوبۍ پورې جایدادونه او کاروبارونه لري او د دې ترڅنګ د یو شمېر غیر قانوني کارونو له امله هم پیسې ترلاسه کوي او دغه ډلې د جایدادونو ختمولو او دوی په مالی توګه خرابول به یو مهم ګام وي چې د دغه ډلې په ختمولو کې به مرسته وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم ورسېدلې د پښتنو شزینا سندرغاړو او تلو څیرو په حق له ځانګړي اونیس پروګرام سروي ته په سروي کې دازل د پښتو د نامتو سندرغاړي ماشوق سلطان ژوند او فن ته کتنه سوي ده. دا پروګرام ساسو لپاره مليها امیرزاده جوړ کړی دی، راځي چې ورته غوښو.
د سواد شاډیرو سره تعلق لرونکي ماشوق سلطانه د پښتو په موسیقي کې په سلګونو فوک یو لسی سندرې ویلې دي. دا د 1900 خبره ده چې دی په یو شخصي تقریب کې سندرې ویلې چې د ریډیو پروډیوسر نواب علي خان یوسفزی ده دغه هنر لیدل او د لیدا سندرو ویلو موقع ورکړه. هغه په نړیواله کچه یعنی په امریکا، برتانیا، فرانس، بلجیم، متحده عرب امارات او افغانستان کې د پاکستان استازي توپ کړي. هغه اوس په پیښور کې په خپل کور کې د بیوزلۍ ژوند کوي. ماشوق سلطانه وایي دا د هغه شوق و چې د موسیقي دنیا ته راغله.
میراث کې خو می شامل نه دی، زه خو میا ملایمه په دې سره چې زما شوک خو بس هغې کې زه بس رالم خو گزارې والا پن مې وکړو نو تر دې وخته خو بس اوس واته کاوشي چې پرېښودې زما لګښته خوږ شوي ده موږ زموږ د خلکو څه دغه بیا غریبانان چې که نه
دا غی په خبره استادان د یو هنرمند په ژوند کې ډیر مهم رول لوبوي چې دا غی هم دوه استادان دي.
دا خلاص منځ د استاد نه یادې کوم استاد چې جنې نو بیا فاته ای شي استاد نه نو هغه ته اتای وي کای فنکار دی استاد وی نو هغه فنکار دی د استاد نه ځکړه کړی نو هغه په فنکارې کې موږ شامل یو. دا ما دو استادان کنا یو تبلی والا او یو باجی والا
زما د استاد رادت حسین نو او هغه په ټوپه کې اوسېد سوابې ټوپه چې ادیږي کنه یو تبلی والا امت حسین نوم یو نو هغه وفات شوی دی او د باجی استاد مې وفات شوی دی او دا سناسو نری ماته لږ زده کړې دي.
ماشوق سلطانه وایي زیاتره اولسی یا فوک سندرې ویلې دي.
ما غزلین خو هي سندرې مې خو هي خو زه چې میدان ترالم دې میدان ته تفن دې میدان ته کنه او زیات کر ما فوک ته مونږ وي
د خپل بیوسله پاړه هغه وایي ډېر مرسته ته ضرورت اهمیت لري چې پښتنو سندرغاړو ته هغه مره توجه نه ورکړل کیږي.
او دا پښتن خواز طرف نه امیر خان یو درې لکه روپیه را کړی وي. نو بس زوی مې یو واده کړی، هغه مې پکې واده کوه وخوړی. نو دا فنکاران چیلي زوی دی، دا بس هغه دا پنجاب دا هغو دغه پیر وي او زمونږ دی پښتنو سره دغه نشته اهمیت ورته نه وي. یو زمونږ پروفیسر دی لایق زاده، لایق هغه غریب زمونږ تپوس کوي څه دي نه بچو. کما خو مې درته وي چې دغه پیسې را کړي یو بیا نور سره ونه کوم ویزه ورته میاشتې سره له مقرر کړي یې نو
دا ماشوک سلطان پاړه پختون خبریال شیرالم شنواری وای دا د افسوس خبره ده چې هغه اوس تاسو ژوند تیروي او زیاتوي دا د ټولو ذمہواری جوړیږي چې د خپلو فنکارانو قدر وکړي.
ماشوک سلطان زمونږ پختو په هغه پختنو فنکارانو کې دا په هغه پاکستانو کې دا چې فوک په حواله باندې دومره خدمات دي چې دا غیر تشمیل معلومات او دا غیر انداز او دا غیر آواز او کمالونه دومره زیات خپلی انداز دومره خپلی فکر او په دومره مینه او په جذبې سره هغې چې کومې سندرې ویلي دي او نن هم ماشو سلطان ماغسې آواز لري او ماغه جذبه لري. خو افسوسناک صورت حال دا دی چې څنګه زمونږ باسي زنجان زمونږ نه لاړله، داسې ګلنار بیګم زمونږ نه لاړله. په آخري وخت کې د آخري ژوند لمحې د هغې دومره خرابې وې، دومره خرابې دي. زمونږ ډېرو فنکارانو ایون زرسانګه به ښځې ووایم چې هغې نن هم په سر باندې سوری نشته، چتې نشته، دیوالونه یې اوچت کړل خو نور پیسې نه لري. دا یو المیه ده زمونږ د سندرغاړو، د خاص کر د زنانو سندرغاړو چې بیا د هغې تپوس څوک هم نه په دې غونډه ګرد پښتونخوا کې. نو اوس ګورم چې زه څه وخت مخکې هغې ته تلی هم نه، نو هغه په یو کچت کور کې اوسېدله او سورج مخکې مې مور سره خبرې وشوې، بیا یې خپه ماته شوې وه. نو دغه آخري وخت دغه لمحې زما خیال دی، بعضې زموږ فنکاران دي چې هغه په خوله باندې څه نه وایي. خو افسوسناک صورت حال دا دی چې پوه څوک نشته، اگر چې دارې زیاتې کېږي چې موږ ولا پیسې ورکړلې خو هغه بیا په هغې باندې بادلې شي. دا یو افسوسناکه خبره. ما ته د زوی پاتې زرنجان هم دغه ویلي دي، زه ورته تللی وم چې ما ته کوم خیرات را کړی دی، نو هغه هغې سزا ما ته را کړی کېږي. لکه د هغې دوه آپریشنې وشوې هغې ته هېڅ مې لون نه شو. زما د خبرو مقصد دا دی چې د هغې د فن ښکلا او ځلا خو په خپل ځای باندې موجوده ده. خو دا زمونږ د ټولو پښتنو المیه ده. مونږ صرف د حکومت خبره نه کوو، مونږ د خپل هغه خلکو خبره هم کوو، دا د سټیک هولډر هم چې مونږ پښتانه یو او زمونږ پښتو موسیقي خوښه ده او مونږ غواړو. نو مونږ هماغه د غني خان خبره چې زمونږ فن خو خوښ دی خو فنکاران هم شاید چې نه دي خوښ. دا صرف د حکومت نه، څنګه چې ما مخکې خبره وکړه، زمونږ هغه ټول سټیک هولډر چې میوزیک سره مینه لري، لیکل کوي په دې خپله باندې، یا لوستل کوي، یا د دې باندې تحقیق کوي، یا د دې سره مینه لري، یا دا فخر کوي چې زه پښتو موسیقي اورم او زه پښتو یم. دا د ټولو زمونږ پښتنو یو ذمہواري جوړوي. ما یو تجویز دا دی همیشه چې حکومت ته پکار دی مونږ ټول سټیک هولډر یو، مونږ هم سره مدد کوو چې یو پالیسي داسې جوړه شي لکه د پروفایلنګ کوي. صرف پروفایلنګ زما خیال دی کافي نه دی چې فنکار څومره کنټریبیوشن دی، څومره تندرې ویلي دي، دا کار هم ښه دی په خپل ځای باندې. خو دا هم ضروري ده چې یو پالیسي داسې جوړه شي، سکیم داسې جوړ شي چې کوم فنکاران د آخري ژوند ورځې چا ته ضرورت وي، ډیزروینګ وي، بیا مونږ هغې ته سب فنډ ورکولی شو، د هغې آخري هغه لمحې مونږ سره خیر پاتې شي. دا تجویز مونږ حکومت ته پیش کړی دی چې په دې باندې عمل درآمد شي او یو فنډ دې مقرر شي. دا نه چې 100 روپۍ یا 500 روپۍ ورکړي او بس خبره ختم شي.
خندل مکوا مر بومی کے اس خود میں خورے مر بومی کے
آتا بس رو سر پکا دل مکوا مر بومی کے جمع جانا نام را بومی کے
ماتا بس پینا پر خندل مکوا
مر بومی کے
دس خود میں خورے مر بومی کے
ماتا بس رو سر پکا دل مکوا
مر بومی کے
جمع جانا نام را بومی کے
Yeah.
ما شوک سلطان وای نه کلا چا سره جګړ کړي او نه بل چا د دې سره
نو دا خدا سي فندې کې څه دي چاڼول دي نو هر څه په راضي افغان ته کوم راضي خوشحالي په راضي او زما د دې نه ټولې دنیا نه بل چا نه چا سره نجم نه دې کړي نو ما سره چا جنگ نه دې کړي
د هنر لپاره ورته د پاکستان د حکومت له طرفه پرائیډ اف پرفارمنس ایوارډ هم ورکړل شوی د دې نه علاوه هم هغه نور ډیر ایوارډونه ګټلي دي
تجارتی ایوارڈ میں مغفل او امریکی تکلی مال تم رات ایوارڈ میں لاو شوی دی او فلموں کی انتی ایوارڈ نہ میں مغفل کی ویزا نا گولڈ میڈل بیا ایوارڈ بیا ایوارڈ تو نہیں ایوارڈ میں جرا سرا
دا غی د خوخی سندره کومدا مشوک سلطان وای
پجی او سندر میلی و رفیق سینوا جس دیو بخی اغم غریب وفات شوی دی د بخانی شوی دی نو پاره ما صدارتی واړو می لو شوی دی 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 رنگار وسم حال می ګور او لمبه د کرم د سر ګتورا کی دی د سندر وتا سوری دی نو دا ریډی طرف نه دی ورتا غی وت زغرا دی کو اسلام آباد نه تاسو سو کو واړی چونګلې وا ورکو نو غی وت زما طرف نه ولي کلنو هغه دی نو دی حکومت چې ماته بیا د ایوارډ می لو شو ما دی
پاواز کې داسې سدي چې د نورو سندرغاړو په پرتړه ډیره خاص خبره ده شیر عالم شینواری وای
دا یو خصوصیت خدای دې چې راغي کومې پوپ سندرې ویلې دي او تر اوسه باندې پورې هغه وایي نو هغه په دې ډول سره تاریخي سندرې دي زما په خیال ډېر کوم فنکارانو باندې چې هغه سندرې تر اوسه پورې مشهور دي مثلا تورا بارم خان یو سندرې دی او یا داسې نور ټول سندرې چې هغه کې د پښتون تاریخ دی په دې وجه باندې ژوندې پاتې شوې دي دا کوم یو تاریخ یې سره بلې یو کوالټي دا دی چې دې کلم او د سندرې انتخاب کړی دی او ویلې دا هغه په ډېر داسې انداز باندې ویلې ده چې هغه کې زمون تاریخ هم ژوندی او زمونږ فوک هم پکې ژوندی پاتې کیږي پکې خبرې پکې نشته هغه تفې ملي دي که هغې فوک سندرې ملي دي پسند کې د درڅانګې دا خوبي ده همدغه خوبي ده دی هم ده چې دې دغه سندرې همېشه ویلې دي چې هغه په پښتنو کې لر او بر کې مشهور شوي دي او هغه خلکو په زړه باندې لګېدلي دي
دای پزرا کې کومبل ارمان پاتې خونه دي ماشوک سلطان وای غواړي چې لور یې واده شي او پخپلا حج وکړي
نو څنګه زه وایم اول می یو ارمان خو می په زړه کې شته چې هغه یې الله وکړي الله رسول خو کنه یو می یو جنه د پکور ځا یې مخبرې په خیر خیرت هغه په دبل لکور خیر یې خیر خیرت باندې خچي کنه خو می دې ما عجیب وزینو ګرمې ډېر پړی دی زړه ارمان دی او یوازې وایي نه کېږي یا زه به ځان سره بوځي یا به خاوند بوځي نو خاوند هم اتر کاله وشي چې مړ دی خو زامن مې شته زما دوه لوڼې دي او درې مې زامن دي
د ماشوک سلطانې په خبره زامن یې سم کار نه لري او غواړي چې هغوی هم په سم کار روزګار ولګي نوې سندرغاړو ته په خپل پیغام کې ماشوک سلطان وایي په کار د خپلو مشرانو عزت وکړي
زه خو دا خبره کوم چې هر چا له خدای پاک عقل فکر ورکړي چې د خپل مشر د کشر عزت کوي د استاد عزت کوي نو
نوی او پخوانی موسیقی کے هغه څه فرق محسوسوي. معشوق سلطان وای په نوی سندرو نه پوهیږي.
پخوانی سندرو ته خو نه رسی کنه دا اوسنۍ سندرې په اوسنو خو موږ هم نه پوهیږو.
اللہ پاک دی دی لما کل فکر ورکی او ویسی کارے زمانگ دا یا فن کی دیکھا نا دیتا بس پا کم نا گورو او دیتا با درنستر گا زکا گورو پا دیبانی مارا فن کڑے دی زمان بچو کرانو نویلی دی کلی نویلی دی نو پا غیر دیر خوشحالے ما او دا بس گزارا دا کینی ما
شیرالم شنواری وای پکار د داسی پروگرامونه دی وشی چې د پخوانی فنکارانو یادګیره نه پکې وشی. د معشوق سلطان په غو کې ویل شوی سندرې اوس هم د مینوالو په زړونو کې موجود دي. د دې سره د نن لپاره د سوي پروگرام سرته رسیږي. دا پروگرام څنګه هم سره شریک کړي. بل هفته به د یو نوي پروگرام سره راځو. د الله پامان.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
گرانو مینا والو قدر منو کمر گل تماشال ریڈیو پرونے ہمیشہ ازاور میں دلچسپ و خادا خوش میں دا ادیر جالب پروگرام نے لری خدا دوں کی چستا تم کو
دا مشال ریڈیو دا